ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د لسو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر او د ما د ټیکنیک په برخه کې د ملګري نوذری نیکی هلي او سلامونه مني. د پاکستان جمهوریت تحریک 13 ورځ په ګوجراواله کې یو لوی جلسه وکړه. په دغه جلسه کې د تحریک مشرانو ویناګانې وکړي او دوی په خپلو ویناګانو کې موجوده حکومت په ډیرو مسلو په ډیرو ستونزو ذمہوار وګرځولو. د دې خبرونې د سر موضوع د یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب راسره هم شته. د خبرونې پر وروسته نیمایي کې تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې د دې غړې خبرونه. ګړمبې د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک وايي موجوده حکومت په ټاکنو کې د درغلې په نتیجه کې واک تراغلې او جالي دي. د بلوچستان حکومت وايي هند په صوبه کې د ناقرارۍ لپاره هر کال 500 میلیونه ډالر مصرفوي. آذربایجان وايي نن سهار یې ارمینیا په ګنجه ښار کې پولیسي آبادۍ بریدونه کړي. اوست مشال خبرونو تفصیل. پی ڈی ایم وای چې موجوده حکومت جالی دی او پټاکنو کې د درغلې په نتیجه کې واک تراغلې. 13 شپه د ګنجراوالا په جنا سټیډیم کې د پاکستان جمهوریت تحریک رومبای جلسه وشوه چې پکې په درګونو خلکو ګډون وکړو. جلسې ته په خپل وینا کې د پاکستان مسلم لیگ رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه په ویډیو لینک وویل چې په دې موجوده بربادۍ ولس د چا ګریوان ته لاس واچي. د عمران نیازی او د راوستلو والا ګریوان ته د زیاته کړه تاسو سوچ وکړئ او ځواب یې راکړئ چې تاسو ووټ چا غلا کړو. په دې موقع د جمعیت علماء اسلام فیډل او د یاد اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن هم خبرې وکړې او وی ویل چې دا حکومت سلیکټډ دی او د ولس په خوخه واک ته نه دی راغلی. جلسې ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلی او د خوراکي شیانو نرخنامه هم وړې وه. اول یې د هرې سبزۍ او وچو خوراکونو نرخونه بیان کړل او بیا یې د دغه ګرانۍ ذمہوار موجوده حکومت وګرځوه. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند، نېشنل ګوند، جمعیت اهل حدیث، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او مشرانو څنګه یو شمېر نور سیاستوالو هم ویناګانې وکړې. حکومت د پی ډی ایم جلسه ناکامه او د اپوزیشن ګوندونو لخوا د درغلې د قضیونو د ولس د پام اړولو یو پلمه وبلله. د شمالي وزیرستان د میوه او سبزیانو د کاروباریانو اتحادیې په غلام خان بندر د مالونو د گاډو د کلیر کولو په عمل کې د توندۍ غوښتنه کړې. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې اتحادیې مشر ملک عبدالله خان وویل چې د میوه او سبزیو بار گاډي په ورځو ورځو په غلام خان بندر د کسټم کلیر کولو لپاره ولاړ وي چې له وجې د دوی میوه او سبزیانې خرابېږي او ورته په لکونو روپۍ زیانونه کیږي. د دوی په خبره حکومت دې په بندر د سرکاري عملې د کسانو شمېره زیاته کړي چې د دوی گاډي زر کلیر کیږي. د دوی په خبره افغان لوري ته دا عمل ډیر چټک دی او په څو ساعتو کې د دوی بار گاډي کلیر شي، خو پاکستان خوا ته دا عمل ډیر سست دی، باید په دې کې توندی راوستل شي. بلخوا د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې دا ستونزه یې په پام کې ده. د افغانستان د خوست په ګلانو کیمپ کې میشته وزیرستاني کډوال وایي چې دا مهال د مرستو له کمښت او د روغتیا په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تېره ورځ په کیمپ کې د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک جمشید مسید مشال ریډیو ته وویل دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا کډوالو ته په مرسته کې غوړي او دال ورنکړل شول، یوازې وړو وو چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. بل لوري ته د خوست چارواکي د وزیرستاني کډوالو یادې ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې دا ستونزه به زر هوارې کړي. د وزیرستاني کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2013 کال نیمایی کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د دربیازب د عملیاتو له کبله د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیا ته هم کډه شوي وي. ډیری یې په څو پړاوونو کې ستنې شوي، خو لا هم په دې ولایت کې د دوی 2000 کورنۍ پاتې دي. د بلوچستان د داخله چارو وزیر وایي چې بلوچستان کې د ګډوډۍ لپاره هند هر کال 500 میلیونه ډالر لګوي. تیر ورځ په کوټه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال میر دیا لانګو وویل چې د زیارت په ورځ په اورماړه سیمه کې د تیلو او ګیس د ادارې په کارکوونکو د برید ذمہوار تر اوسه نه دي نیول شوي، خو زیاته یې کړه چې پلټنې روانې دي او ډېر زر به ذمہوار ونیول شي. په یاد پیښه کې 2 سرحدي سرتیري او 2 ځایي پولیس وژل شوي. خبري غونډې ته په وینا کې د داخله چارو وزیر زیاته کړه چې په سیمه کې د ترقۍ پروژې او د پاک چین اقتصادي راهداري د ناکامه کولو حسی روانی دي. په مخکې وختونو کې هم هند دا ډول تورونه رد کړي دي. د زیارت د ورځې د پیښې ذمہواري د بلوس وسلوالو ډلو تنظیم براس منلې ده. او رسته خبر ده چې نن سهار د اذربایجان د دویم لوی خار گنجا د ولسی استوګنې پر یوې ودانۍ میزایلی برید شوی چې په نتیجه کې هغه ودانۍ ړنګه شوې او لږ تر لږه شپږ کسان پکې په داسې حال کې وژل شوي چې خلک ودو. د مشال رادیو اذربایجاني څنګه وایي چې امدادي کارکوونکي د ولس سره په ګډه د ودانۍ د ملبې لاندې د ګیرو شو خلکو د ژغورلو په هڅو کې بوخت دي. په دې برید کې لږ تر لږه د شلو کورنیو کورونه اغېزمن شوي. بلخوا د اذربایجان د ولسمشر یو سلاکار حکمت اجیو وویل چې د شپږو کسانو د وژنې نه علاوه پنځه دېرش نور کسان ژوبل شوي هم دي. هم په دغه مهال په مینګاسویر ښار کې یو بل میزایلي برید شوی. دغه ښار کې د اوبو یو لوی ډیم هم دی او خو دغه ښار نه د زیانونو په اړه څه اطلاعات نشته. دا برید څو ساعته پس له هغې شوی چې په بیله شوې سیمې نګورنو قرباغ کې دننه او بهر د اذربایجاني او ارمینیایي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتې شوي. د مشال له خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی خبرونه اوریده او اوس د دې خبرونې پیل کوو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د پنجاب صوبې په گوجرانوالا ښار کې تیر شپه د پاکستان جمهوریت تحریک لومړی جلسه وشوه. جلسې ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ویډیو لینک د لارې وویل،
اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے، عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟
په بلوچستان کې تیر ورځ په یو برید کې و سرحدي عسکر او پولیس وجل شوي. د دغه پیښې ذمہوار لا نه دي نیول شوي، خو د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر ضیا لانګو وای چې په صوبه کې هند ناقراری خپري.
انڈیا یہاں 500 ملین ڈالر سالانہ خرچہ کر رہا ہے. جب بھی ہماری فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کرتی ہیں.
او د خوست په ګلانو کیمپ کې وزیرستانی کډوال د یو شمیر ستوندو سره مخ دي.
نو اول د میش د مرسته مسله دو د اکتوبر په یکشه دال نو ویز د نومبر ورشه چې کیم دی کنه او نه دالشته نه غوړشته د خلک ډیر سخت غریب دی.
د خبرونه په اوږدو کې تاسو د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه هم راپورونه اورئ. په وروستۍ نیمه کې روښانه مستقبل خبرونه لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو راپور ته راګرځوم. پرون د پنجاب په گوجرانوالا ضلع کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت لخوا لوی جلسه کې ویل شوی چې د پاکستان ادارې د په سیاست کې لاسوهنه بند کړي. دوی د جمهوریت غړی مرای همیشه د پاره بند کړی ده، خو د اتحاد به د دوی سره حساب کوي. دوی دا هم ویل چې که پاکستان کې احتساب کیږي نو باید د ججانو او جنرالانو دې هم وشي. په دې اړه نور تفصیل شانواز ترغزی راکړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی چې په پاکستان کې یو چاته د غدار لقب ورکول نوې خبره نه ده. دلته هر هغه غدار یا تن ته محب وطن او یا وطن سره مینه کوونکی ویلی شي کوم چې د دې مل د آئین خلاف ورزی کوي. نوموړي په موجوده حالاتو کې د ګرانۍ، بدامنۍ او په بیروزګاری هم خبره وکړه او څو سوالونه داسې وکړل.
اس بربادی پر عوام کس کا گریبان پکڑے، عمران نیازی کا یا پھر اس کے لانے والوں کا؟ اس کا جواب آپ بھی سوچ سمجھ کر دیں.
دی وای چې په دې موجوده بربادی عوام د چا گریوان ته لاس واچوي؟ د عمران نیازی او کده در اوستل والا گریوان ته تاسو سوچ وکئ او جواب راکئ. ستاسو ووټ چا غلا کړ؟ په انتخاباتو کې درغلی چا وکړي؟ ستاسو ووټونه د بل چا پیټیو ته چا واچول؟ دا هم هغه خلکو چې متغدار وای. د پاکستان د جوړېدو نه ترننه امیرانو سیاستدانانو ته دغه لقبونه ورکړي دي. دوی فاطمه جنا او باچا خان ته غدار او مل دشمن ویلي او چې دغه الزام کله په شیخ مجیب الرحمن ولګید د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش جوړ شو.
او جب یہ الزام مشرقي پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلاديش بن گیا.
نو موړه دا خبر د پنجاب په گوجرانواله کې د اپوزیشن ګوندونو اتحادی پاکستان ډیموکراتیک موومنت ته د ویډیو لینک په واسطه د لندن نه وکړي. پرون په گوجرانواله کې د اتحاد لوی جلسه شوه چې په کې د پاکستان د هر صوبین خلک ورغلي. خو د غزای ته تر رسیدو د حکومت لخوا په لارو کې کنټینر ودرولې شوی چې ورتلونکو اخوا کړي او جلسې ته ځان ورساو. جلسې ته د اپوزیشن د نورو ګوندونو مشران هم ورغلي او په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې او د یاد اتحادیه مشر مولانا فضل الرحمن خبرې وکړي. د ویل چې دا حکومت د عوام په خوخه نه دی راغلی.
مې یې به کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ سلیکٹڈ ہے تو کوئی تو سلیکٹر بھی ہے. اب سلیکٹر کہے
دی وای چې دا حکومت راوستل شوی نو څوک راوستون کې خو هم شته دی کنه. او دغه راوستون کې وای چې زمونږ نوم بناخلي نو څنګه ستاسو نوم وانخلو؟ تاسو چې یو جالی حکمران کېنولې او جمهوریت له مو غړی بنده کړی ده، د دې ذمہوار به څوک وي؟ ادارې دې په دغه خپلو جرمونو د عوامونو معافي وغواړي. زموږ لخوا خو هیڅ جګړه نشته، همیشه د پاره ادارو په سیاست کې مداخلت کړې دی. ادارې ولې خپل کار پرېږدي او د عوامو په کارونو کې لاسوهنه کوي؟ که ملک چلول غواړي نو د خپل اختیار پورې ووسیږي.
عوام کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، ملک کو چلانا ہے، اپنے اختیارات کے ساتھ چلانا ہے.
دغه جلسی میدان ته هم په ګوجرانواله کې دغه ضلع د ټریفیک د پولیسو لخوا د جاري شوي او خبر تر مخه یو دیرش لارې بندې شوي وې، خو د مسلم لیگ کارکوونکو بیا دغه کې ډېرې لارې خلاصې کړې او خلک جلسې ورغلي وو. د جلسې میدان ته د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ورغلی وو او د دو خوراکي شیانو نرخ نامه هم وړې وه. اول د هرې سبزی او د وچو خوراکونو نرخونه بیان کړل او بیا د دغه ګرانۍ ذمہوار موجوده حکومت وګرځاو.
یہ کیس قسم کا مزاق ہے کہ صدر زرداری پہ الزام لگے تو وہ چلے جیل.
دیوی چې د لڅنګ لوبد چې زرداری باندې الزام لګي نو جیل کې واچوي. نواز شریف، مریم نواز او فریال تالپور هم د الزام د لاندې جیل ته ځي، خو چې په وزیر اعظم عمران خان، علیما خان او عاصم باجوه باندې د کرپشن الزام ولګي نو څوک په پښتنې قدر هم نه کوي. تاسو د پخوانی صدر او وزیر اعظم د درغلی د تورونو تحقیقات خو ضرور وکړئ، خو که د درغلی تورونو په کوم جرنیل او یا جج وي نو د هغې پلټنې به هم کوئ.
اگر کسی جنرل پہ، کسی جج پہ کرپشن پہ الزام ہے تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا.
د یاد اتحادی مرکزی ترجمان او د عوامی نیشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرٹری میا افتخار حسین هم په دې مقول ک پنجابیان، پښتانه، بلوچان، گلگت بلتستان او د سن خلک یو ځای شو نو څوک هم د دوی مخله نشي ورتلی.
ہم ایک ہوئے تو انشاءاللہ تعالی کوئی ڈکٹیٹر، کوئی جعلی وزیر اعظم ہمارے سامنے نہیں ٹک سکے گا، یہ جا کے رہے گا.
دیوائی چی کمون یو شو نو یو هم ڈکٹیٹر یا امیر او کینولی شوی وزیر اعظم زمون مخته نشی ودری دلی او دا بزی زمون دراتلو لاری بندی کری شوی، خو زمون لاری پولیس هم نشی بنده ولی، کانٹینر هم مونگ نشی سارا ولی او ستا ظلم او جبر هم مونگ دخپلی مبارزین نشی بنده ولی.
ہمیں روک سکتا ہے نہ پولیس، ہمیں روک سکتا ہے نہ آپ کا ظلم، ہمیں روک سکتا ہے نہ آپ کا جبر، ہمیں روک سکتا ہے.
دغه جلسه پروند اورځ اعلان شوی و، خو جلسې ته د خلکو د زیات ورتګ او بیا د حکومت لخوا ځای په ځای د لارو بندښت لوجي د مشرانو تقریرونه ماخام شروع شو چې د شپې تر ناوخته پورې روان وو. د یادې جلسې په حواله د حکمران ګوند وزیرانو لخوا د دوی په ټویټر پاڼو رقم رقم ټویټونه شوي، لکه د وفاقي حکومت ترجمان سینیټر شبلی فراز لیکي چې د ګوجرانوالی جلسه او د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د دې خبرې ثبوت دی چې د سټیټس کو او یا حالات په یو ځای ودرولو خلاف یوازې عمران خان دی. عمران خان او عوام یو اړخ ته دي، ولی بل اړخ ته کرپټ خلک. د ساینس وفاقي وزیر فواد چودري خپل یو سلفي جوړ کړی ده چې په دغه تصویر کې ورسره شبلی فراز او نور هم لیدل کېږي. د خان دي او ورسره تنزیه لیکلي چې د کرکټ هایلایټ او یا مهمه برخه ګورو، خپل آرام کو او اپوزیشن بیچاره. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. لږه شیبه مخکې مې د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره رابطه وکړه او دا چې موجوده پی ډی ایم په خپلو جلسو کې، په خپلو ویناګانو کې کوم رویه اختیار کړی دی او د دې په حوالې سره حکومت کوم رویه اختیاروي، هغه آیا د جمهوری رویو په زمره کې راځي؟ نو ډاکټر زاهد انور وایي
دلته چونکه جمهوریت لا دونه مضبوط نه دی، اداري مضبوط نه دی، خو دغه شان دا تجربي چې دی رو رو د دې تجربو په نتیجه کې به جمهوری اداري مضبوطیږي، دلته به جمهوریت مضبوطیږي او د اپوزیشن او د ګورنمنت پارټي چې کوم په ترقی یافته ملکونو کې کوم انډرسټینډینګ وي هغه حوالے سره دلته هغه شان نشته. دلته بعض اوقات لکه داسې حتی خبر ورسی چې جمهوریت ته د نقصان رسېدو خطرې، خو د دې نه باوجود امید دا دی چې د دې جلسو، جلوسونو، د دې درنو او د حکومتي پالیسیو په نتیجه کې به جمهوری اداري مضبوطیږي، جمهوری قدرونه به مضبوطیږي او په داسې وخت کې د صبر ډېر ضرورت دی. که د اپوزیشن پارټۍ وي او که د حکومت پارټۍ وي، نو د صبر سره او استقامت سره او اجتماعي کوششونو سره د دې خبرې خیال پکار دی چې جمهوری جمهوریت مضبوط شي، جمهوریت ته نقصان نه رسي.
د سپ چې کم تاسو د زغم او د برداشت او د استقامت خبرو کا، آیا دا هغه یری ته اشاره کوي چې په مخکې وختونو کې کله هم اپوزیشن ګوندونو کله هم داسې یو سټانس، داسې یو رویه اختیار کړی دی او په ادارو یې تنقید کړی دی، د هغې په نتیجه کې جمهوري ادارې کور ته استول شوي دي، یو ډکټیټرشپ راغلی دی؟ آیا تاسو سره هغه یره اوس هم ده؟
پاکستان ته هم استثنا حاصل نه ده، د پاکستان تاریخ داخلي کې دغه شان شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت پاټۍ او اپوزیشن پاټۍ یو بل سره کنسټرکټیو تعمیری تنقید ډیر ښه دی، دا ویلکم کول پکار دي، خو چې نه چې دا تنقید ډسټرکټیو شي او دغې په نتیجه کې جمهوریت دا کم نظام دی، دا حکومت دی، دا بیا ټول مطلب چې دې ته نقصان ونه رسي او بیا ډکټیټرشپ یا مطلب مارشل لا رانه شي.
ډاکټر صاحب، تاسو خبرو کا په ترقی پذیر ملکونو کې یا چې کم د ترقی په لور روان ملکونه په هغه دی کې جمهوری ادارې وي او دغې د پیاوړتیا لپاره هڅې کیږي، وخت سره سره مضبوطیږي، آیا په پاکستان کې تاسو ګڼئ چې جمهوری ادارو سره سره جمهوری رویو کې هم پوخواله پکار دی، سنجیدگی پکار ده؟
تاسو د رویو حواله سره خبرو کا هغه دلته دام ده چې لکه په 1977 کې کله مارشل لا رااله نخصو پاتو متیاه تقسیمولې، نو دغه خبره ده چې د پاتو منځ کې خپل اختلاف په خپل ځای، خو لکه داسې ونشي چې هغه خپل منځ کې اختلاف داسې زیاته ورسي چې بیا ډکټیټرشپ یا مارشل لا باندې بیا متیاه تقسیمېږي. نو ضرورت ته دې خبرې دی چې یو بل باندې تعمیری تنقید کیږي، په پالیسو باندې تنقید کیږي، او مطلب دا دی چې رویو کې دا تبدیلی راوستی شي چې دا جمهوری هغه حوالی سره دا رویه او دا تنقید دې حد ته ونه رسي چې جمهوریت جمهوری نظام ختم شي، او دې حوالی سره یو مثبت تبدیلی دا ده چې د سیاسي ګوندونو ته سیاسي پارټو ته د دې خبرې احساس دی چې په ماضي کې په تیر وخت کې څه شوي دي، مارشلا په کومو حالاتو کې راغلی ده. نو امید دی چې د اختلاف او د درنو او د جلسي ډلیشنو او د پالیسۍ باندې تنقیدونه به دې حد ته نه رسي چې جمهوري نظام چې دی دلته ختم شي او دلته ډکټیټرشپ راشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو ویلي دي چې د ورماړه په پیښه کې د تورونو کسانو د منډلو لپاره په سیمه کې سرچ اپریشن روان او امکان یې ښکاره کړی چې ډېر ضربا په پیښه کې تورن کسان ونیول شي. نوموړي د پیښې تور یو ځل بیا پر ګاونډي هیواد هند ولګولو او ویلي دي چې هند په بلوچستان کې د امنیت د ورانولو لپاره هر کال 500 میلیون ډالر مصرف کوي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په سایلی برخه اور ماړه کې د جبرات په ورځ د پاکستان د تیلو او ګیسو د ادارې او جی ڈی سی ایل د کارکونکو پر قافله باندې په برید کې تورن کسان تر اوسه نه دي نیول شوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو تیر ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته کړی ده. هغه وویل چې د جمعرات په ورځ وه اور ماړه ته چیرمه د ګوادر کراچی پر لوی سړک په یاد سوی پیښ کې و سره دي عسکر او و ځایي پولیس وژل شوي دي. د پیښ وروسته په یو بیان کې د دغه پیښ ذمېداري د بلوچ بلتون پالو ډلو اتحادی د براس لوري قبل سوي وا. د خبري کانفرنس پر مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر یو ځل بیا وویل چې د دغه ډول پیښ شاته د ګاونډي هیواد هندوستان لاس دی، کوم چې په بلوچستان کې د امنیت دورانولو لپاره 500 میلیون ډالر هر کال مصرفوي.
انډیا یا 500 میلیون ډالر سالانه خرچه کوي. جب بھی ہماری فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرتی ہیں کامیاب.
انڈیا ہر کال دلتا ترگری لپارا سوه میلیونر ډالر خرڅوي، ځکه چې کله هم زموږ امنیتي سرتیری د دغه ترګرو په ضد ګامونه پورته او کامیابي ترلاسه کوي یا هم دوی کمزوره کوي، دغه وروسته دوی ورک او بیا بیرته رایوځای یا ری ارګنایز سي، او اوس یو ځل بیا دوی ری ارګنایز شوي دي او بریدونه یې پیل کړي دي، خو انشاءالله زموږ د امنیتي سرتیرو څخه به یو هم بچ پاته نه سي. د امرستان کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په تیرو دوو کلو کې صوبایي حکومت تر ډېره ځایه امنیت ټینګ کړی دی، چې له امله یې د ترګرۍ په پیښو کې ښکاره کمی راغلې ده.
پچھلے سال 2019 میں 2020 میں کوئی بھی سیکٹر انکلوڈ نہیں ہوئی۔
میرزا لنگو وچ په کال 2000 او په کال 2019 کې یو فرقه ایزه پیشه هم دلته نه درمسته شوی او نه هم د شی مسلمانانو یو ادفی وجنه شوی ده، ځکه چې څه ډول موږ د امنیت د ټینګول لپاره ګامونه پورته کوو نو دشمن هم په هغه چټکی سره د وطن په ضد دغه ډول ناوړه عملیات کوي، خو پر دې برسره په دوه کال کې یو فرقه ایزه وجنه نه کېدل د حکومت لویه کامیابی ده. دیو پښتنې په جواب کې میرزا لنگو وویل چې بلوچستان مې پاکستان دی، ځکه چې د ایران او افغانستان سره 200 کیلومتر اوږده سرحدي پول لري.
دیکھیں بلوچستان بہت بڑا ایریا ہے، آدھا پاکستان ہے نا، وہاں ہمیشہ اس کو ایک سرحد دو ملکوں کے
بلوچستان ډیر لوی صوبہ ده، یعنی مې پاکستان دی، د افغانستان او ایران سره 200 کیلومتر اوږده سرحدي پول لري. په یو ځل د ترګرو په ضد عملیات نشي کېدلی، خو چې چیرې دوی کاروایان کوي نو هلته امنیتي سرتیری په دوی پسې ورځي، او نن سبا به تاسو وګورئ چې امنیتي سرتیرو ته به د اورماړه په عملیاتو کې لوی بری ترلاسه شي. د بلوچستان په جنوبي برخو بیا په خاصه توګه په مکران ډیویژن کې د ترګرۍ د اوسنۍ پیښو په اړه د یو بل سوال په جواب کې میرزا لنگو زیاته کړه چې د ترګرۍ د دغه پیښو مخه کوادر پروژه او بیا په خاصه توګه د چین پاکستان اقتصادي راداري سی پیک ناکامه کولو هڅې دي، خو دوی به کله هم دغه ډول هڅې و کامیابۍ ته نه پرېږدي. که څه هم د اوسنۍ پیښې په اړه هندوستان څه نه دی ویلي، خو په تیرو وختو کې هندوستان همیش دا تورونه رد کړي چې په بلوچستان صوبه کې د ترګرۍ لپاره د بلوچ بیلتون پالو ډلو سره مالي مرسته کوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندری جادوګرې
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
پام کوه
په درې نیمو بجو،
د مشال رادیو مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورجو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي چې د مالونو د ګاډي په غلام خان بندر اسوس ورزي د کلیرنس په عمل کې ولاړ وي، چې سبزی او میوه یې هلته خراب شي. کوم ګاډي چې افغانستان ګمرک نه په ګنټه کې راتېږي هغه په غلام خان درې یا څلور ورځې ولاړې وي. تجارت یې اغېزمن شوی. چارواکي وایي چې غلام خان کې سهولتونه زیاتوي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان بندر د تاجرانو مالونو گاڑی په ورځو ورځو د تلاشۍ لپاره ولاړ وي. کامل زیاته شي، د غلطه سہولتونه جوړ شي، نو مالونه به په وخت کلیر کیږي.
د میش د سبزی د میوې گاڑی د ګنټه د دوه ګنټه په ټیم شه درې ورځې په لاګیږي. که حکومت نه ربانی وو کو د چیکینګ عمله و ته زیوتا شي، د زی و ته ستر شي کانا چې میش د گاڑی زر کر پاس کیږي په ګلم خون بارډر بوندې ویش په نامون سره د سالویر شپې پر په وی و گاڑی بوندې شي، د سبزی میوه مکمله ضایع شي، ختم شي. د افغانستان طرف په ګنټا شه ګاډر پاره شي، ود میش دويش په نامون سره د سالویر شپې پر ټیم خماخه په لاګیږي په ګلم خون بارډر شه پنګیر په ټماټر په دامن کې سالویر شپې وشي او بس خاتم شي مکمل کړئ نه په وشي. کاروبار ډیر د ناکامۍ طرف ته روان ده.
جانان چې د پښین کوټنه د انګورو ګاډي په غلام خان راولي، وای چې کله د انګورو نه ډګ ګاډي روان کړي نو افغانستان نه پورس کې را تیر شي، خو چې غلام خان ته ورسي نو سو سو ورځې یې ګاډي ودرې دلی وی
شمال انګور زما غرازی پر غلام خان بارډر باندې زموږ د مالو ډیر نقصان دي. دا کوم انګور چې موږ سره روان دي زموږ مالو هیڅ کوم را رسیږي. افغانستان حکومت چې کوم کښتم ته را ورسیږي ګمرک ته هغه چې دی په نیمه ګنټه کې دننه زموږ ګاډی نه پاسیږي. او څنګه چې دلته راسي زموږ د کښتم سره مخ کې دلته یو چین راځي ګاډی لیټي زموږ مالونه تقریبا دوه ورځې درې ورځې وده ته ولاړي. لهذا موږ دا سوال کوو چې زموږ سره د نرمي اوسي زموږ مالونه نه ضایع کړي. دا خو د زموږ د حکومت خپله پیدا ده چې کوم ټیکسونه دوی پرېښي دا خو زموږ خپلې خزانې ته راځي د پاکستان ګټه ده. نه د ټیکس غوښتنه ځین غواړو چې ټیکس راکم کړه نه بله غوښتنه غواړو زموږ ګاډیانې وختي پر ټیم باندې دوی راپارېغه کړي چې زموږ مالونه نه شي ضایع.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان او د غلام خان بندر چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې غلام خان بندر زیرو پاینټ باندې افغانستان طرف ته سړک تنگ دی. د مالونو نه ډک زیات ګاډي په یو ځای نه راتېریږي. په بندر کې تلاشي هم اړینه ده. په دې اړه غور ضرور روان دی چې په بندر کې پارکینګ عمله او نور سهولتونه زیات شي او چې ګاډي زر کلیر کولی شي نو د تاجرانو ستونزو کمېدو سره سره به تجارت هم زیات شي. غلام خان بندر باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کال 2013 نه پیل شوی خو تاجران وایي چې لا هم پراخ شوی نه دی. سو میاشتې وړاندې وفاقي حکومت د غلام خان ترانزیټ کېدو اعلان هم کړی خو لا هم د چارواکو په وینا هغې لپاره په دواړو طرفونو تیاریانې مکمل شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیم پودا په بندوبست د کلیوالو زنانو د حقونو لپاره کانفرنس تابع شوی و چې پکې ویل شو په کلیوالو سیمو کې زنانو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
اسلام آباد لوک ورسه کې د غیر سرکاري تنظیم پودا په بندوبست د زنانو د حقونو لپاره درې ورځنی کانفرنس روان دی چې د اکتوبر په 15 شروع شوه او د اکتوبر په 18 مازیګر به سرته رسی. په دې کانفرنس کې د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو زنانه هم ګډون کوي. په کانفرنس کې د اقلیتونو د حقونو لپاره د کارکونکو وینا وه. په بلدیاتي نظام په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د اقلیتي زنانو لپاره خصوصي چوکۍ نه دي بیل شوی. باید چې د دې لپاره قانون سازی وکړې شي. د پودا تنظیم کوارډینیټر اسفندیار خټک مشال ریډیو ته د کانفرنس پاړه وی
شزو حقوق باندې خبره کیږي چې شزو ته د جائیداد کې حصہ ملاو شي. خاص طور باندې موږ قبایلی سیمه کې چې اوسه پورې شزو ته په جائیداد کې حصہ نه ورکې سړي نو آغا چې دی ول مذهبي حق هم دا او قانوني حق هم دا هغه باندې خبره کیږي. د نه علاوه ووټ ولا خبره کیږي. دی ول کوټي خبره کیږي. دی د تعلیم خبره کیږي. نو لکه هر لحاظ سره چې کوم انساني حقوق دی او هغه باندې خبره هم کیږي.
د مومند ضلع نه راغلی عائشه مومند مشال ریډیو ته وویل دوی د دې کانفرنس نه ډیر څه زده کړه.
موږ له ډیر زیات فائده ای چې موږ د دې نه ډیر څه زده کو. لکه مخکې موږ ته سایبر کرایم او د دې دغه ایس علم نو اوس موږ ته پته ولګېدل چې موږ به چرته زو او داسې څه خدانه خاصه خبره او شو موږ به چرته اغزي اوټ د داتا سو ګورې دلته د یو الیکشن ویلیج جوړ کړي دي. په دې کې باندې دا چې کمی خزي په ووټه ولو یا پاغې نه پویږي هغه د پاره یو ویل جوړ کړی دی. واغزي د هوټل اچولو طریقه ګوري نو ډیر سمونګه زده کړل.
په پاکستان کې د زنانو د حقونو په اړه چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره د کارکونکو اسیم ملک نو پوښتل نو دا غوینا و
پاکستان پولیس سیاسی پارٹو بنے
بل پلو دی روستیو کی وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلی وو حکومت یې د زنانو د حقونو لپاره اقدامات او قانون سازی کوي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
روزین کو تاسو مشال لیډیو ته وګیو د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع تر غرزوم ورجو خوستا د غلطه کې وزیرستاني کډوال وای چې د یو شمیرشتوند سره مخ دي د دوی پستونځو مبني زمنګ همکار نجیب الله خیلدار راپور برابر کړی تاسو پام ورته غرزوم
د جمعې په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیمپ کې یو شمیر وزیرستانو کډوالو مشال رادیو ته وویل چې دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. کډوال زیاتوي دا ځل د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د خوراکي توکو د اکتوبر، نومبر او دسمبر میاشتو په مرسته کې دوی ته یوازې اوړه ورکړل شول چې د هغې کیفیت هم ښه نه و. د خوست په ګلان کیمپ کې د وزیرستانو کډوالو د شورا مشر ملک جمشید مسید وایي
نو اول د میش د مرستې مسله ده د اکتوبر په یکشه دال نو ویز د نومبر ورشه چې کیم دی کنه او نه دالشته نه غوړشته د خلک ډیر سخت غریب دی. دوه مجمع ده چې ورسره چې میجه کلینیک یوه نیمه میاشت کېږي چې د مؤسسه قرارداد ختم شوی دی. هغه کې چې میج د اکسیجن چې کیم دی ډیلیوري کیسې کیم اکسیجن سلندر وی آی تر بیس پرې شي دی نه دیر لاړلی چې خلک ډیر غریب دی. د ډاکټر توان نه لري چې دی ته یو ډیلیوري کیس باندې وته وته لاس لازر ریپی ورکو تقریبا د درې کوله کې چې میج بار بار ځخ کې چې اسناد درته جوړ شي خو تر بیس پرې چا د پدغه واره شي میج سره میټینګ نه وکړ.
د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب د عملیاتو له کبله د خیبر پختونخوا د نورو سیمو سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم کړه شوې ډېرې په څو پړاوونو کې ستنې شوې. خو لا هم په دې ولایت کې د دوی وزره کورنۍ پاتې دي. په ګلان کې د لومړني ښوونځي سرخونکی عبدالله وزیرستانی وایي
سره دوه دوه نیم زره شاګردون دي په استوزون په میشت کم شوې دي او میشت د موسسې نه او د دولت نه دا غوښتنه کېدی میشته چې چارون روکو ځکه چې میشت د تعلیم مسله حل شي. دا غوښتنه ده چې د شاګردونو سره هغه موسسې یا دولت څخه کومک او خاص کر د یونیسف نه میشت دا غوښتنه ده. میر شاګردون ته د کتوبی کا کلامی کا کتابچوي هر څه شته وي تور سره کوټینه بوټینه ځکه چې د ژمي موسم راوندای سوړ دی.
کله چې ګلان کېم ته زوینو چې په لزګونو ماشومان د زده کړو پر ځای په خړ ډاکې په لوبو لګیاوي د دې په څنګ کې لزګونه ځوانان چې عمرونه یې له 1400 کلونو پورې دي یو بل سیوري او یو بل دکان کې وراستی روي. وزیرستانه ځوان حکمت الله وایي
او د دولت نه میش دا غوښتنه د چ میشته کوروشګور پې دوی کې دلته ډیر ځوانان دي چې کوروشګور نه لري د غاسه ګرځي هیڅ کار نه لري. موږ دولت نه ملګری ملتون نه دا غوښتنه ده چې موږ ته کوروشګور پې دوی کې موږ کور نه لرو ژوند لرو او بل خواته ژمیر روان دی موږ ته باید کار روزګار پیدا شي.
د جاوید په نوم یو بل وزیرستانه ځوان وایي
ځوانونو باید دولت کور وشي دولت زیوی ته مشخص کای لوبې د پوروي کای انوستی د پوروي چې دولت یو داس زیوی ته جوړ شي دی ولته نوسته په کې وکی ولته داسې اچاب شون تر منظم څه تمرینات وی اپ کې وکی قانون د پوره داس مکتب نشته ای ټیټ سو یو ولاشته ما شومون د پوره استر د پوره نشته داسې چې سوی اچ وکی موږ د پوره ډیره خاوی.
بلوري ته د خوځ د کډوالو چارو ریاست چارواکي د کډوالو زین یاد ستونز یو غختنی پر ځای بولیا وای چې د دې ستونزو د حلولو لپاره هڅې پیل کړی دی. د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل په روانو مرستو کې دازل کډوالو ته داله غوړی ونه ویشل شول چې له عملی د نړیوال خوراکي پروګرام په ګودامونو کې د یادو توکو نشتون و. د ګلان کیم څخه بهر وزیرستانو ته د خوراکي توکو د ویش د ستونزې په باب وایي چې نړیوال خوراکي پروګرام سره په دې اړه خبري شوې دا د دوه میاشتو توکو ویش به په اوسني ځای کې وي. نوي زیږدیز کال کې به د مرستو ویش بیرته ګلان کیم ته ولېږدول شي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
کو تاسو مشال لیډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام اوس یو ونی دي خبرونه تر اگر د روخانه مستقبل د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې په هیواد کې د یو قام او یو تعلیمي نصاب په نوم یو شان نصابي تعلیم رایج کړي. چارواکي وایي چې په اولنۍ مرحله کې دا اول نه تر پنځم جمعات پورې نصابي جوړ کړي او د راتلونکي کال اپریل میاشتې نه به عملي کیږي. د تعلیمي نصاب په اړه د مشال لیډیو د ځانګړي لړۍ اخیرنۍ خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاه جوړي را دي چې وو روخانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د روان کال اگست په 20مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل چې په ټول ملک کې به یو شان نصاب تعلیم راج کوي. نوموړي د عمل ته یو قام او یو تعلیمي نصاب نوم ورکړ او وی ویل چې د راتلونکي کال نه بعد عمل په مرحله وار توګه پیل کیږي. له هغه وروسته مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د نصاب تعلیم په اړه یو ځانګړې لړۍ شروع کړه چې پکې مو د شاګردانو، والدینو، استادانو، د طالب ماهرینو، د نصابی کتابونو، د حکومتي بورډونو، د پخوانیو مشرانو، د خیبر پختونخوا د تعلیم د پخوانو وزیرانو او د موجوده حکومت او اپوزیشن ګوندونو لغړو سره خبرې وکړې. په دې کې د زنو بنیادی پختنو خلاصه یو وار بیا تاسو ته وړاندې کوو. اولنې سوال دا وو چې تعلیمي نصاب څه ته وایي او د دې د جوړولو په عمل کې څوک برخه اخلي. ماهر تعلیم ډاکټر خادم حسین په دې اړه وایي،
تعلیم د ماهرینو تر نظر خو نصاب هغه ټول اغراض او مقاصد ته، هغه ټول سرگرمو ته او هغه ټول هنرونو ته ویل کیږي کوم چې یو ماشوم د یو خاص عمر ماشوم په یو خاص پړاو کې د زده کړو په یو خاص پړاو کې ترلاسه کوي. که هغه د کلاس روم دننه وي که د کلاس روم نه بهر وي، هغه د کتاب په شکل کې وي، هغه د سرگرمینو په شکل کې وي، هغه د تدریس په شکل کې وي. د دې د وجې نه دا مهمه خبره چې کله هم نصاب جوړیږي په هر ملک کې، په هر هیواد کې جوړیږي، نو هغه کې د بیلابیلو شعبو ماهرین ګډون کوي. هغه کې د ارواپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تدریس ماهرین هم ګډون کوي، هغه کې د تاریخ او د ټولپوهنې ماهرین هم ګډون کوي، او هغه کې هغه خلک هم ګډون کوي کوم چې دا عمل کرا ولی کوم چې دا نافذ کوي، یعنی پریکټیشنرز هم ګډون کوي، استادان هم ګډون کوي. دا یو کمیټي جوړ شي، بیا هغه سفارشات مرتب کی.
ډاکټر خادم حسین وایي چې منتخب حکومت بیا د دغه سپارښتنو پر وړاندې کې جوړ کړل شوی تعلیمي نصاب په پارلیمان کې له ولسی استادو منځوروي. له نوموړي مو پوښتلی چې په تعلیمي نصاب جوړولو کې کوم نکات په پام کې نیول کیږي.
په کار ده چې د هرې علاقې خپل یو جغرافیا وي، د هغې خپل یو ماحول وي، چاپیریال وي، د هغې خپل یو ټولنیز نظام وي، د هغې اقدار وي، د هغې کلتور وي، د هغې ژبه وي، د هغې د پوهنې خپل یو تسلسل وي چې د زمانو نه را روان وي، او دې سره سره هغه ټول هنرونه کوم چې موجوده دور کې ټیکنالوژي مخې ته راوړي دي یا تعذیبی ارتقا مخې ته راوړي دي، تعذیبی تسلسل مخې ته راوړي دي، هغه هم پکې شامل شي. او دغه شان چې کله هغه پکې شامل شي، نو دغه د تعذیبی ارتقا سره چې کومه ټیکنالوژي دغه پکې شامل ول، ځکه زیاته مهم ده چې دا مارکیټ دی او دا مارکیټ تړلې شوی دی او دا ټول دنیا کې یو بل سره تړون لري. دا هغه د وجنه بازي هنرونو باندې باید چې اتفاق وي په بین الاقوامي حواله باندې، بین المللي حواله باندې، بیا ملکی حواله باندې، بیا صوبائی او ایالتی حواله باندې، چې دغه بازي هنرونو باندې اتفاق وي چې دغه قسمه هنرونه به د مارکیټ په دغه شان اړخ کې یا دغه شان پړاو کې کارول کی.
په دې پوښتنه چې په یو ملک کې تعلیمي نصاب جوړول ول ضروری وي، خادم حسین وویل،
نصاب څنګه جوړی چې د پوهنې دا پوره نظام او زده کړو دا پوره نظام منظم کړئ شي. دې کې چونکه بیلابیل اړخونه شامل وي، نو د منظم کولو ګټه دا وی چې د بیلابیل عمر سره تعلق لرونکي یا بیلابیل عمر ماشومان کالکان کې چې نه کوي، هغه یو داسې سطح ته د هغې چې یعنی د یو ماشومانو د بیلابیلو عمرونو ماشومانو چې کوم د ارواپوهنې ضرورت وي یا د هنرونو ضرورت وي یا د هغې د پوهنې کوم ضرورتونه وي، هغه منظم کړی شي. چونکه دې کې تدریس هم شامل دی، کتاب هم شامل دی، سرگرمین هم شامل دي، چاپیریال هم شامل دی، مور پلار هم شامل دی، استاد هم شامل دی، حکومت هم شامل دی، نو دا ټول عمل منظم کولو لپاره نصاب جو.
تعلیمی نصاب با حکومت جوړوي خو حکومت ته بیلابیل ګوندونه وخت په وخت رسیږي او په نصاب کې بدلون کوي چې اپوزیشن ګوندونه یې بیا مخالفت کوي. د بلوچستان د نصابی کتابونو د حکومتي ادارې یا ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر ډاکټر منیر احمد خان کاکړ په دې حق لوای
هر څوک چې راشي هر نوې حکومت چې راغلي هغه اول دغه دا دغه چیزه تعلیمی پالیسی ورکوم زنه وې نصاب ورکوم خبره زاده بچي یو ماشوم کنه موږ دغه باید چې یو پولیټیکل یو سیاسي بیټل گراوند یې نو جوړ څوک لا کښنی زخه دغه جوړول غواړي کنه مطلب مجاهد جوړول غواړي څوک لا کښنی زخه د نظریې پاکستان د محافظ جوړول ځان غواړي څوک لا کښنی زخه یو دغه یو یو نېشنالیست جوړول ځان غواړي خبر دادا د کښنی د غچ دی ذهن هغه باید زموږ د سیاسي جګړو زموږ د سیاسي نفرتو یو دغه نشي جوړ یو میدان جنگ نشي جوړ.
ډاکټر منیر احمد خان زیاتوی چې تعلیمي نصاب د ټول قام د مستقبل خبره ده په کار ده چې ټول سیاسي ګوندونه یې په متفقه توګه د ماهرینو په سپارښتنو د وخت د تقاضو سره برابر جوړ کړي. بل پښتنه دا ده ک تعلیمی نصاب کې ستونزه وي نو پټولنه یې څه اثرات وي. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانه مشر ډاکټر فضل ربی مروت په دې اړه وایي
ګوراچ د کوم اثرات ګورې په افغانستان اثرات ګورې په پاکستان کې اثرات ګورې دا چې کم دي دا خو د کریکلم د نصاب د کې ډېر غټ رول لوبولای دی پاکستان چې جوړ شوی دی دلته کومګا سر نظریاتي لکه لا سر اشتیا لا صدرو نظریاتي غرا جوړې کړې دي سمنګا نریټیوز جوړې کړې دي سب مطلب دا سه سیزونه مو جوړې کړې دي چې هغه په چوکاټ کې مونږ وایو چې مونږ به تک کوو هغه چوکاټ ضرور نه دی هغه خیالي چوکاټ طویل شي لاغه چوکاټ دروغجن چوکاټ طویل شي بیا مونږه د تاریخ چې کم دی تاریخ اصلي شکل ماشومان ته نه پېښ کوو تاریخ به ورته غلط پېښ کړی دی بیا مطلب مونږه جنگي نصاب د پاره خلک مو راکش کړی دي لکه مطلب د جهادي نصاب ته مو خلک راکش کړی دي خاص مقاصد دلته دلته خلکو خاص مقاصد د بره خلکو خاص مقاصد د بره خلکو مقصد نه مېدا چې کوم په وخت باندې کومک خلکو سره کول او هغه هم مقاصد چې مونږه روس را پرې باسو مطلب د سوویت یونین مات دا ټول په دغه چوکاټ کې چې کومه لوبه وشوه هغه چوکاټ نه داسې ځونه راوځي چې د کومه اوس موږ ګورو چې لکه تشدد دی بل طرف ته سختګیری دی بل طرف ته مطلب یو بل خیال نه ساتل دی دیموکراتیک کلتور کم کمی دی دا ټول سیزونه هغه سیزونه راوځي دي.
دا محل په پاکستان کې موجوده سرکاري شخصي او دینی تعلیمي ادارې جدا جدا تعلیمي نظام لري. په سرکاري اسکولونو کې بیا د ټیکسټ بک بورډ کتابونه د نصاب برخه وي. د شخصي تعلیمي ادارو په کورسونو کې د کتابونو په اړه په خیبر پښتونخوا کې د شخصي اسکولونو د پین په نوم اتحادیه جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل نمو پوښتلي هغه وایي دوی په کورسونو کې د حکومتي تعلیمي نصاب یا کریکولم مطابق چاپ شوی د شخصي کمپنیو کتابونه شامل کړي دي.
ګوره دا شي کنه چې دې دا دغه ولې چې کومي کریکولم کې تا ته یو اوټلاین لکه فرض کا اوس په کریکولم کې دي چې تا ته فرض کا په د خپل ملک وسایل معلومي تا ته دغه جغرافي معلومي تا ته دغه چې کوم نېشنل هیروز دي کنه مشران دي چې هغه تا ته معلومي یا داسې یو درې پکې مشران پکار دي یو څلور غټ خارونه پکار دي چې پاره تبصره وشي دا اوس نصاب کې رالل کنه اوس په دې باندې یو پبلشر دی اوس یو پبلشر په خور رانی ولرم هغه په خارونو کې چولې او کوټه یې چولې بل چې کوم د کراچۍ لاهور ګجراواله چولې دا لکه درې څلور سټیز خارونه ستا چول دي کنه چې ټیکسټ بک بورډ کتاب چې زما خوښ شو زه ولګوم نه دی دا اتم کتابونه خسته دي مالګولې دي د دې په انګلیش کتابونه یو سوخه دي مالګولې دي خو ما ته لیبرټي دا چې کده د کتاب خانه ده په مارکیټ کې د بل چا کتاب خره ما هغه لګولې ده، یو کتاب مې د یو پبلشر لګولې، بل مې د بل لګولې ده. دا د هر چا خپل انډرسټینډینګ ده، د هغه مطابق دې سرچ کوي او دې کمپټیشن په مارکیټ کې د کتابونو کوالټي سټانډرډ د هغه کانټینټ چې کوم مواد یې پاره کې او رستا رزق کیږي.
دا راز په پاکستان کې د مدرسو د اتحادیه وفاق المدارس په خیبر پښتونخوا کې مشر مولانا حسین احمد د مدرسو د تعلیمي نصاب په اړه وویل.
زمونږ په مدرسو کې چې کوم نصاب چلیږي جی، نو هغه ته درس نظامی نصاب ویل کیږي او دا اسلامی نصاب دی. پدې کې عربی گرامر لسته کیږي او پدې کې فقہ لسته کیږي، پدې کې اصول فقہ وی، پدې کې اصول حدیث وی، حدیث وی، اصول تفسیر وی، تفسیر وی. دا د مدرسو د نصاب هغه غټ غټ چې کوم عنوانات دي هغه دادي. موږ د مدرسو د نصاب تعلیم او چې کوم نظام تعلیم دی دا تروسا آزاد دی او مدرسې د دغه نصاب او نظام د آزاد ساتلو لپاره پرازم دي. تر څو پورې چې عصري علوم دي، اردو دا، ریاضی دا، معاشرت علوم دي، انګریزی دا یا سائنسی علوم دي، نو د دې د ضرورت نه د مدرسو والا انکار نه کوي. البته دا یو حقیقت دی چې دا دواړه نصابونه پورا په پورا په یو اداره کې هم یو انګریزی اداره وی، عصري علوم اداره وی، ټول په ټول خپل نصاب سره سره دا نصاب هم نشولولې. دغه شان یو مدرسه درس نظامی سره سره دغه انګریزی او د عصري علوم دا نصاب دا ټول نشولولې.
مولانا حسین احمد وای چې کوم شاګردان د دینی ترڅنګ عصري علومو کې هم دلچسپی لري هغه لپاره په کورس کې د ټیکسټ بک بورډ یا حکومتي ادارې چاپ شوی کتابونه شامل وي.
ډیرو مدرسو کې داسې ده، په پاکستان کې په خپل زمګه په جامع عثمانیه کې داسې ده، چې کوم په خیبر پختونخوا کې په پېښور کې اداره ده مشهوره، چې موږ مدرسې سره سره خپل دې طلبه او ته عصري علوم هم خایو. هغه کې طلبه چې کوم دې پېښور بورډ نه لسم کوي مدور لسم کوي، او دا شان زمګه عثمانیه پوسټ ګریجویټ کالج ده چې هغه پېښور یونیورسټي سره دغه افیلیشن دي، الحاق دي. دغه شان په پاکستان کې نورم کافی مدرسې داسې دي چې هغه دغه دینی علوم سره سره خپل طلبه او ته عصري علوم هم خي. دا د خپل یو ضرورت په بنیاد باندې او دې کې داسې ده چې دا عصري علوم چې کوم دي دا یو سایت ته ساتل کیږي او چې کوم دینی علوم دي هغه یو سایت ته وي، او هغه لازمی سيزونه چې کوم دي هغه موږ سره خپل بچو ته لولو، او څه سيزونه داسي چې هغه بچي خپل په مطالعه باندې یا وقتی طور سره چې کوم امتحان تیاری وي هغه بنیاد باندې هغه کوي، او الحمدلله دغه ډیر مثبت او ډیر ښه نتایج.
د روښانه مستقبل د دې ځانګړې لړۍ په اخیری خبرونه کې داونه په دې خبرې کو چې د موجوده حکومت د یو قام او یو تعلیمي نصاب منصوبه به څنګه عملي کیږي. په دې حق لمو د خیبر پښتونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان سره خبرې وکړې. نو موړې د نوي قامي تعلیمي نصاب تفصيل داسې وایي.
جی جو اس میں تین چار چیزیں ہیں سر، جو سلور خبر شامل دی. اول دا چی دا نوی نصاب لپاره مواد مرتب کول دی. دویم دا چی دغه موادو ته د کتاب شکل ورکول دی. دریم دا چی د دغه نصاب د خولو لپاره د استادانو روزل دی. او سلورم دا چی د نوی نصاب مطابق امتحانات اخیستل دی. بیا به موږ جایزه اخلو چې د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره په دې نوی تعلیمي نصاب کې په کوم پړاو نیمګړتیا مخې ته راځي، نو دا غي د لری کولو لپاره به وخت په وخت ګامونه پورته کوو.
دا چې تر اوسه په دې لړ کې څومره کار شوی دی، ذوالفقار خان وایي د پرایمری سکول لپاره نوې قامي تعلیمي نصاب په اخیری مرحله کې دی.
دا تعلیمی نصاب د اول جماعت نه تر دولسم جماعت پورې جوړول کیږي، چې په اولنۍ مرحله کې له اول نه تر پنځم جماعت پورې نصاب جوړ شوی، چې په کې د ټولو صوبو متعلقه خلکو نه سلام مشوره اخیستل شوی. په دویمه مرحله کې بعد شپږم نه تر اتم یعنی مډل سکول لپاره نصاب جوړیږي. او په دریمه مرحله کې به د نهم نه تر دولسم جمعه پورې نوې قومي نصاب مرتب کیږي. نو په اولنۍ مرحله کار مکمل شوی او د محل په اسلام آباد کې کتابونه چاپ کیږي.
د نوی قومی تعلیمی نصاب په اړه مو په تیرو خبرونو کې په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو د پین په نوم اتحادیه له جنرال سیکرټر سید انس تکریم کاکا خیل سره هم خبرې کړې وې. هغه ویلي وو
کوریکولم کې کچ څه چینجز کوي نو هغه ته دا نو وي چې یکسان نصاب هغه ته خلک وایي چې یاره مونږ په نصاب کې اصلاح کوو یا په نصاب کې تبدیلی راولو او دا یو آنګوینګ پروسیس لکه په کار دا چې هر دوه کاله بعد چې کوم دی نو نصاب سرکار ریویو کوي او هغه کې ایډیشن ډیلیشن د وخت د تقاضو مطابق چې کوم دی نو په هغه کې چینجز کوي. کنه وایي چې مونږ یو کتاب لګو چې لکه مونږ به چاپ کوو سرکار به چاپ کوي او هغه کتاب په پرایویټ سکولم لګی اب سرکاري سکولم لګی دا بالکل غلطه ده. یو کتاب بده غلطه ده چې یو کتاب بده جوړی ګور اب دغه چې کوم پرایویټ سیکټر کې دا شکاری کنه چې په هغه کې کمپټیشن یو ریګولیټری لکه فرض کا تا اوس شل پبلشرز دی دا غشل پبلشرز بدا کوشش کوي چې زخ کتاب جوړ کم انوویټیو یو تعمیری سوچ سره جوړ کم چې اغا ماشومان خپوی کړی شي نو ټول لګیا دی په مقابله کې. کنه نو هغه کتاب یو دبل نخره ولی چې لکه مارکیټ کې هغه پرزنټیبل یو خلک ته واخلي دا چې تا فرض کا سرکار ته پرې خو د سرکار نه به پیسې ډېری لاړی شي او کوالټی به زیرو وي. د دې سره به تعلیمي معیار پریوزي د دې سره به تخلیقي کار ختم شي تعمیري کار به ختم شي. یو کتاب په هیڅ صورت مونږ ته قبول نه دی. کوریکولم نصاب چې ستوي هغه الریډي یو دی.
خو په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ډي سي ټي اي مشر ذوالفقار خان وای چې دوی به د حکومت لخوا منظور شوو کمپنیو ته هم د کتابونو چاپ کولو اجازه ورکوي او دغه کتابونه بیا شخصي سکولونه هم استعمالولی شي.
چه تعلیمی نصاب یو شان وی نو داغه پرانا کې چاپ شوی کتابونه که بدل هم وی نو هغه فرق نه کوي. یعنی د ماشومانو د تعلیم او تربیت کم لپاره چې کوم معیار په نصاب کې ټاکل شوی هغه اهمیت لري. د نوی قومي تعلیمی نصاب په جوړولو کې موږ د نصابی کتابونو چاپ کونکو کمپنیو شخصي تعلیمی ادارو او د دینی مدرسو سره هم مشوره کړې او د ټولو رائے مو پکې شاملې کړې دي. په صوبو کې به حکومتي ادارې د نصابی کتابونو چاپ کونکو کمپنیو د کار څارنه کوي او شخصي تعلیمي ادارې بیا د دوی چاپ شوي کتابونه په کورس کې شاملول شي. بلکې موږ غواړو چې د نصابی کتابونو د چاپولو لپاره ډېری او معیاري شخصي کمپنۍ مخې ته راشي خو نوې قومي تعلیمي نصاب به په پام کې نیسي.
په دې پوښتنه چې په نوی قومي تعلیمي نصاب او پخوانی تعلیمي نصاب کې به کوم واضح فرق وي او کسنګه ذوالفقار خان وویل
څه څه ته کوئی بڑا فرق څه نه تا کې جو ایگزیستینګ کریکولا ہے وہ 2006 میں بنا تھا
دا محل خودم رډیر فرق ځکه نشته چې موجوده تعلیمي نصاب په 2006 کال کې جوړ شو او پکې کافی اصلاحات شوی وو. د پاکستان د جوړېدو راهیسې بعد د مرکزی تعلیمي نصاب پرانا صوبو ځان ته جدا جدا کتابونه چاپول بیا چې تلسم آئینی بدون وشو او صوبو ته ډېر اختیارات ورکړل شول. نو په دغه وخت کې ځینو صوبو په تعلیمي نصاب کې بدونونه وکړل. په قانوني او ټکنیکي توګه دا کار سم دی خو که په متفقه توګه صوبې په یو قومي تعلیمي نصاب سلا کیږي نو د ټول ملک په کچا یو شان تعلیمي نصاب جوړول ممکن دی.
خو نوموړی دا منی چې د یو شان تعلیمي نصاب باوجود په کار دا چې کتابونه صوبې په خپل چاپ کړي.
اسلام آباد میں رہنے والا بچہ جس کانٹیکس سے پڑھ رہا ہے یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا جو وہ لوکل چیزوں کو جانتا ہے
دا اسلام آباد معشوم چی پخپل چاپیریال کی سوینی او گوری یا د کم کلتور سره بلد دی هغه په ډیر اسماعیل خان کې د اوسیدونکو ماشوم نه ډیر مختلف دی. دا راز د لاهور کراچۍ او کوټه ماشومان هم جدا جدا چاپیریال او کلتور نه لري. نو ځکه دا منل شوی اصول دی چې کتابونه دی هر صوبه ځان ته چاپ کوي خو تعلیمي نصاب یعنی د یو خاص عمر ماشوم ته د کومې کچې تعلیم او تربیت ورکول دي دا کچې یو شان پکاره مثلا په جغرافیه کې یو ماشوم ته د سلورو خارونو نمونه زده کول پکار دي، نو هغه د هرې صوبې ماشوم ته په خپل خوښه کې خودل پکار دي. د دې لپاره وفاق د تعلیمي معیار یو پیمانه مقرره کړې، هغه به ټولې صوبې عملي کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای، نوې قامی تعلیمي نصاب د جدیدو او عالمی تقاضو مطابق جوړیږي.
دې کې موږ د عالمی معیار سره سم ټول نکات په پام کې نیولې دي، خو په دغه نکاتو ته قامی بڼه ورکړې، یعنی په ځینو مضامینو کې مو د خپل مذهب، کلتور، ژبې، روایاتو، تاریخ او ارزښتو مطابق بدلون کړي. د خپل ملک تقاضو ته په کتو سره مو د نور ډیر څه ترڅنګ د زده کوونکو د زده کړې معیار، د استادانو روزنه او د امتحاناتو طریقه کار هم په دې قامی تعلیمي نصاب کې ټاکلې، او ټولې صوبې به د دې پر رڼا کې خپل کتابونه چاپوي.
نوموړی وایي چې د نوي قامی تعلیمي نصاب لپاره به صوبو ته د استادانو د روزنې لپاره هم اهداف ورکول کیږي.
د ټولو صوبو استادان د 2006 کال د تعلیمي نصاب خودلو تجربه لري. موږ اوس د هغې سره د نوي نصاب تقابلي جایزه اخلو او ګورو چې په دې کې استادانو ته د څومره تربیت اړتیا ده. بیا به دغه څېړنې موږ له صوبو سره شریکې کړو او هغوی ته به د استادانو د روزلو طریقې کار هم وښیو. نو لازمي خبره ده چې د نوي تعلیمي نصاب لپاره به د استادانو د استعداد زیاتولو لپاره کار پکار وي. په دغه به هله شروع کیږي چې اول تر 12 جمعه پورې د قامی تعلیمي نصاب کار سرته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي نصاب او استادانو د روزنې حکومتي ادارې ڈی سی ٹی ای مشر ذوالفقار خان وای، ل اول نا تر 15 جمعات پورې نوې تعلیمي نصاب به د راتلونکي تعلیمي کال په سر کې، یعنی ل اپریل میاشتې نه شروع کیږي، او ورسره به د شپږم نا تر 12 جمعات پورې تعلیمي نصاب جوړولو کار هم روان وي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه او د دې خبرونو ځانګړې لړۍ سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه، وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 0020221212 1. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.